احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. د کندهار ښار په ومه حوزه کې جګړه ده. د روزګان نوې امنیت قمندان بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي.
په دې پرسونل امنیت نیسو آرام ته خلکو په ځوان کې خبر نشته.
طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولې او پر یو شمیر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینفال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتلي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شاتو بچي په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه وشو ده. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسېدلي اوازې وبللې. په اتریش کې د ریل ګاډي او شتو ځینې زده کوونکي ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه وویل چې د 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې تېره اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل سوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په وروستیو میاشتو کې د جګړو دوام د څو مرستندویو ادارو اندېښنې هم پارولې دي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هره دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. راپور وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات سوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسوام راپور افغانستان دریم هیواد بلل سوی چې د ټولې نړۍ په سطح غذایي خوندیتوب نه لري. د خوړو خوندیتوب په دې معنی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړ صحي او وړ خواړه ولري. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات سوي دي. دا څرګندونې داسې وخت سوي چې د طالبانو یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې اوس روسیا لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیله وي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډلیز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پاراونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسېدلي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیو پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ قوي زمریانه سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه توګه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي یو انشاءالله د دې شرط ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسې وحشت او دهشت خور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سي و چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستینې ویلي او جګړه د کندهار تر محبس رسېدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسي. د دغه وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب خپل پریکړه وکړي. هیله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره دوه اړخیزې اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
د افغانستان حکومت ډاډ څرګند کړی چې دغه هیواد به هیڅکله په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په اوږدو کې بیا ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پرې وه او بل اچوي. دواړه خواوې په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. دا تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمن سیمې کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالزبورګ ښار ته نږدې د ریل ګاډي له ریل لارې واوښت او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه 12 زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اتریش د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا 50 کسان وو چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د ټوکیو د المپیک نړۍ ولو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغه مسابقو کې نندارچانو ته د حضوري ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ کړی سو. د جاپان د المپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ د ټوکیو المپیک مسابقو ته د نندارچانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د المپیک دغه راز د پارا المپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسوه. په ټوکیو کې د المپیک مسابقې د جولای پر 23 دوی اون وروسته پیلیږي او د اګست تر 8 نیټې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ویل کې چې طالبانو د کندهار ښار په ومه حوزه کې د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانې پورې رسیدلې. بل لور ته د تختپل امنیت قمندان د تیر شپې په جګړه کې د نیوي وسلوالو طالبانو د وشل کېدو او د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر پوسپین بولدک ولسوالي کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د دیماشور او بلندی امنیتي کمربندونه ماته او د ماهی غره لاري د کندهار ښار ومي حوزې ته داخل شوه. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ومي حوزې په میر بازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې سقوط کړې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې ورسېدل. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ومي حوزې په میر بازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي. د ځې په وینا د زندان د خوندیتوب لپاره د 404 په نوم ځنګړی قطاع ځای پر ځای شوی.
وسلوال تر هرګر د کندهار ښار د میر بازار سیمه ته داخل شوی ول چې موږ افغان امنیتي او دیپای ځواکونه مشترک واوي د کندهار امنیت کمانډان د امنیت امیر او سپرسی امنیتی ملی اردو دا ټول وروتلی دي. وسلوال تر هرګر حالته کلا بند کړی دي نو ان شاء الله چې ډیر ژر به د دوی څخه د غزای پاکي او په مابس باندې زموږ خاص کتاب 444 او داسې نور ځواکونه هلته 4 اطرافه تر چاپېره سوي دي چې د مابس امنیت په پوره ډول سره نیولې دي. انشاءالله کوم مشکل نشته او ریس کله به مابست دی داخل نس.
پاینې وخت کې د کندهار نوی امنیت کمانډان جنرال محمد سالم احساس د جګړې په لومړی کرښه کې رسنوي ته وویل چې د کندهار ښار د سقوط د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه خپل تدابیر زیات کړي. د کندهار ښار د ومی امنیتي حوزې ترڅنګ تیر شپه مهاله په ارغنداب، تختپل او سپین بولدک ولسوالیو کې هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې کنټرول په لاس کې واخلي خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شوي. دغه لار د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره د مسافرو پر مخ تړل شوې وه. د تختپل امنیت کمانډان محمد هاشم ریګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک د لارې په اوږدو کې شاوخوا نوي وسلوال طالبان وژلې دي. په عین وخت کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي تیر شپه په سپین بولدک ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د کندهار ښار د ومي حوزې، ارغنداب، سپین بولدک او تختپل ولسوالۍ د تیر شپې او نن سهار د جګړې د ټولو تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. خو د کندهار میرویس روغتون ته لنن سهار 14 مړي او 10 ټپیان وړل شوي چې ملکیان، امنیتي سرتیري او وسلوال طالبان پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په سپین بولدک او ارغنداب ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې ویل کېږي طالبان د کندهار ښار تر محبس پورې رسېدلي دي او یو شمېر پوستې هم نیولې دي. خو د کندهار ولی روح الله خانزاده په یو ویډیو پیغام کې دا اوازې وبللې.
اول خو ماده د شخصي رسنیو څخه داخله ده چې د دولت په ضد او د دولت په مخالفت د خپل ضد و نقص خبرونه نشر نه کړي. همدلته سهار ته شخصي خصوصي رسنۍ پورته کړي وه چې محبس څه طالبان رسېدلي دي. همدغه د محبس بېخله تېر شوي وي، د محبس موړه تېر شوي وي او هغه زموږ کوي زمریانه سره ولاړ دي. هېڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه زړه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي انشاءالله د دې ښار ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسې وحشت او دهشت خپور کړي. هېڅ وخت اجازه نه ورکوو. او دلته زه ولاړ یم، دا ښه چې اول دی دلته هم نشته، نه طالبان شته نه هېڅوک شته. خالي اوازې خپرې کړي دي، اوازې پخش کړي دي، هېڅ شی نشته.
د کندهار ولی روح الله خان سره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي. کدا سی وی طالبانو څنګه په روسیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به دا پرمختګونه دوام کوي؟ د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال وایي
د افغانستان حکومت له کومو سیمو وتلې دي که مو رسواري پریشي دي، دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداري د خلکو ته د مرستو رسول دي، بشري مرستې دي. دوی یوازې دا شلته بشري مرستې درولی دی، یوازې ته خدمات قطع سوی دی، یوازې داشي زیربنای له منځه وړې ده او تعمیرونه یې نړولې دي. طالب بل هیڅ برنامه نه ده هلته وړې. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه که تاسو متوجه سوی استوی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر محل باندې جګړه کوي. په ځینو برخو کې به زموږ مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ قوتونو تابع کو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې نه چنګیږي، ولې برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي. کدا سی وی طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړی او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولي، ولې پر تورخم برید نه کوي، ولې پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو اوو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتلي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بېله دي چې د پاکستان برنامه ونه سي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یوه ورځ هم نه مقاومت کولای شي او نه مهمات لري.
که چېرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو مو ډیره هڅه وکړه او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل، ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټه ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټوله د دوی په امر باندې او د دوی کرنیلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو سیدي او د تخپل بریا او المانځي چې نه به پاکستان دغه ارمان ته ورسیږي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوري کوي، نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت د مسؤلیت لري چې د افغانستان خلکو ته سوله راوړي. پای په سوله کې مرتل ویلی دی چې طالب باید د پاکستان سره خپلې اړیکې تعریف کړي، د پاکستان سره د رابطه د دوی د رهبري شتون هلته باید تعریف کړي، همدارنګه پاکستان باید د طالب سره خپلې رابطه تعریف کړي. مذاکراتو میسته کې کېناستل د اتمام حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي شي موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼې نه غورځو، کاڼې نه ږدو، موږ سولې ته هغه سوله شي هغه باعزت او پایداره سوله ده. د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی ټیږدي، هغه ته موږ اماده یو. تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسؤلیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز له رئیس مینپال څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو پرې خبرونه کې په پکتیا کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو حال درکوو، خو اوس به روزګان ته ورشو. د روزګان نوي ټاکل شوي امنیت قمندان د امنیتي وضعیت د کنټرول ډاډ ورکړ. محمد خطاب خنجری چې تازه نن په روزګان کې دنده پیل کړه، ژمنه وکړه چې امنیتي ساحه به پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت لپاره نوې ټاکل سوې امنیت کمانډان د دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری چې د مرکزی حکومت له لوري د اورزګان ولایت د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د کمانډان په توګه ټاکل سوې، ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یاد ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
اطمینان درکوم ان شاء الله هیڅ خبره نشته. موږ د دې خاورې خدمتګاران یو او تکړه پرسنل موږ لرو او همدارنګه ښه قوتونه سته او حمایه موږ هم په کندهار هم لرو، په مرکز هم لرو چې ضرورت و دوی راځي که ضرورت اوس ضرورت نسته، ضرورت نسته. په دې پرسنل موږ کولی شو او دغه امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ژوند وکړي، هیڅ خبر نشته.
محمد خطاب خنجری د دریم ځل لپاره پر داسې مهال د اورزګان ولایت امنیت کمانډان نه ټاکل کیږي چې د دغه ولایت پنځه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویلي
مخکې تر مخکې ترتیبات ونیسي، ولی اوس هم موږ دلته هیڅ ترتیبات نه تر سترګو کیږي چې موږ ووینو. په هغه باندې ولسونه کانیسي کم کمربندونه چې لاوه د پنځه کاله د دوی هغه پریسوي نه وه وطنو ته طالبان لاسرسی کوي، هغه اوس هم هماغه صفات دي. که چیرې هغه وتړل سي په ترینکوټ کې عملیات ترسره سي، په هغه صورت کې موږ ویلای شو چې د ولایت به خوندي پاتې سي، اندېښنې به مرافي.
د اورزګان تر څنګ د هیواد د نورو ولایتونو څخه هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي چې لامل یې خلک زیات اندېښمن کړي دي او له حکومت څخه د وضعیت د کنټرول غوښتنه کوي.
په پکتیا کې داخلي بي ځای شوي وایي تش لاس له کورونو راوتلي او ژوندي تریخ دی. په دغه ولایت کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بي ځایه شویو کورنیو شمیر هم زیات شوی دی. دغه کورنۍ وای بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مرده دواړو جنکه می دې سخت غریبانی می ده.
دغه درد د لیمور د پکتیا له مرزکه ولسوالۍ څخه ورسته لاغې د پکتیا مرکز ګردیز تر کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تود شوه. ولسوالۍ سقوط شوه خو غنی کورنۍ له خپل کورونو بې ځایه شوه. د دغه بې ځایه شوی کورنۍ په منځ کې یو کونډه مور چې نه غوښتل خپل نوم واخلي رسنوي ته خپل کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکیږي موږ د غمځای نه ارغلي یو، جنګونو نه ارغلي یو، دالته غریبانه مو ده. ولا موړي مو پرخولي وي چې ارغلي وو ورته نه کې مو ځان سر واخیستل، نه مو ولا کمبال نه بڑستانې وي. ولا کرای کورونو کې اوسېګو کریان نه غوړي، رنګ کورونو کې اوسېګو رنګ دي.
دغه مروای جګړو ډیره درد ولی او د ژوند اوسنۍ شیبه ډیره په سختۍ تیریږي.
بس نور دې بده وطن کې سول راځي.
خپل کې سي په ډیره سختۍ په داسې محل بش پړه کړ چې زړه یې ډک او لسترګو یې اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شوی لمنځ دی چې د پکتیا د اریوب ززیو ولسوالۍ راکړه شوی. دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډیره ترخی کیسې لري.
نو شپې جنگ خاص په بس خلک راتید پر اکثر په دمه مرزي بول رو او جنگ خاص خو د طالبانو اسکا حکومت پس مو چرته دو بل ډېر ور واسه مر شو زوالې ګم در زو بش نو ربه بوت او شخونه د شخونه کې د درې ورځې کې څلو پنځه ورځې چرته لري
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپل کورونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړې د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بې ځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوخت دی دی وایي نږدې 2000 عریضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه
اگر رئیس چې موږ تر رسیدلی دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلی دي داخلي بې ځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري 226 کورنۍ تثبیت شوې دي د داخلي بې ځایه شو په توګه او نور سروې هم جریان لري انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د آی ډي پي یا د داخلي بې ځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو دوی هغه عاجل اضطراري مرسته ورسره کوي
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بې ځایه شویو په توګه پېژندل کېږي د دې ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې ریاست له لورې به ورسره د اړتیا وړ لومړنیو توکو مرسته وشي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وایي په نړۍ کې د هرې ورځې په هره دقیقه کې 12 کسان له لوږې مري د مړینې دا شمېره په نړۍ کې له هغو کسانو لوړه ده چې د کووېډ 19 وبا له امله ژوند له لاسه ورکوي د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ الوژې سخت ځپلی تفصیل په دې راپور کې
د الوګي پاړه اکسفام د جمعې په ورځ په خبره کړې دی ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي دا شمېره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښیي اکسفام په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو له درې دوه برخې له دې کبله له لوږې سره مخ دي چې هیوادونه یې په جګړه یا کړکیچ کې دي په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر 14 میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې 20 برخه جوړوي د بحران په کچه له لوږې یا تر دې هم له بتر وضعیت سره مخ دي په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د اکسفام دا ریپورت وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوې د لوږې له کبله مړینې د دې وایرس په مقایسه ډېرې دي دا ریپورت په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هر دقیقه کې شاوخوا 2 کسان مري خو د لوږې له کبله بیا په هر دقیقه کې د مړینو شمیر تر 12 زیات دی د اکسفام ریپورت زیاتوي رواني جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه د اقلیم د بدلون زیاتېدونکي بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي اکسفام پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران یې رامنځته کړی او داسې شرایط د رامنځته کړي چې مرستندوی ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي ریپورت همدارنګه پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه دی د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي د اکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې چې په یوه لسیزه کې بې ساري دي د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي اکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده چیرې چې جګړې اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره یې د لوږې بحران پراخ کړی په ریپورت کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوي دا مهال د کرونا وبا دویمه څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوي کاروبارونه یې ځپلي خلک یې بې روزګاره کړي او په یو زیات شمېر انسانان یې له یو ځایه بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې 2 میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په څلورو کلونو کې د هغه کسانو شمیر شپږ برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي له ترکیې سره د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د چارو د سمبالولو په برخه کې موافقه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوې اعلان کړی چې د اگست تر 1 نیټې بل افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو بهیر پای ته ورسوي، دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیه سره د حامد کرزي هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرستوي خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د ترکیه له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې شوی او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیه د ځواکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موکړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وټلو وروسته به 6000 ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او د شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي، خو امریکا بیا افغان پوز د طالبانو په پرتله پیاوړی بولی او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي
پتیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ځرشیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري ناستې پر مهال نوی اعلان وکړ چې د اگست تر 1 نیټې بل افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وطن 90% بشپړ شوی دی. هڅه موکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1 نیټې به خپل ټولز واکونه له افغانستان او باسي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند کرن ریاست مسولان وایي سشکال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټن شات تولید شوی، چې دا د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په ورته وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکو وایي سشکال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې 1 کیلو خالص او 6 شات په 650 افغانۍ پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله شاوخوا 15 کلن رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سشکال له یو فارم څخه 200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی، کډی بیا درسونه راکړل، کومه کونه سره تقریبا 4 کال او کومه کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته انګټه خونه ډیره ده، خو د درې کال کې شروع هانه دي کرسي وس درشاره غلی ریحان نسته نو څه کړی څه تامل لرو چې ریحان وکړي څه
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سشکال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې 1 کیلو خالص او 6 شات په 650 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وایي څه بالا خوراک ته مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري دا به خرڅو پونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میچکټانه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میچکټانه تلوړه شوی او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میچکټانه تولید درلودې چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میچکټانو ته رسیدلې ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید یې زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح خور.
د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان وایي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% زیاته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په افغانستان کې تیره اونۍ لږ تر لږه 15 ملکیان وژل شوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هر دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. د دې ادارې په راپور کې ویل شوی روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د راپور په حواله په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبان یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي تشې اوازې وبللې. د کندهار والی خلکو ته ډاډ ورکړ چې وسلول طالبان به ځپل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید هر پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی د څرګندونې پرون په یو کانفرنس کې وکړې. د تاجکستان او قرغیزستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په وجودو کې بیا په خپل کې ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی. دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. په ترش کې له ریل لارې د یو ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکی ځوانان ټپیان شول. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې د نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنکړل شي. دغه مسابقې د جولای پر 23 دوی اونۍ وروسته پاین او د اگست میاشتې تر 8 دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو. هغه سب شوی پیغامونه چې د ازادي راډیو په اتومات ټلیفون کې مو ثبت کړی دي د یو شمیره د تخبرو. خو اوس د خبر لرو چې نن کابل ته د جانسن ان جانسن په نوم امریکایي واکسین رسیږي. دا واکسین د کورونا ضد دی. په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1.1 لک اوښتی دی او د دې وبا له امله د مړو شویو شمیر تر اوسه پورې تر 15,000 تیر شوی دی. د عامې روغتیا د وزارت له ویاند میرویس علیزي څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو چې درېم نیمه دوز واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1.15 میلیونه دوز واکسین هېواد ته انتقالېږي او رسمن به د عامې روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تجهیز کاري هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو خاطی که تموی سوک خوشبختانه من هم پر مرکز هم پر ولایتو که منظم کلچین سیستم یعنی دی سور زنجیر سیستم داروم چی دیگه واکسین اتلاتو لپر کافی زره او کافی کلچین سیستم مولارو چی ایس مشکل بایدی اتلاتو نکنه دی.
تروس پور دوام رختی وزارت دسه اصول ټاکلی دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه. تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې اصلي په ډیر تشریح ته به دا واکسین تطبیق کوو. ومن هغه خلک چې عمرونه ډیر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډیر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري، یو ځل چې اوس موږ دا واکسین تطبیق لړ کې شامل کړی دی، هغه دا دی چې د محصلینو متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورنیو ته به دغه واکسین تطبیق کېږي، او اداري پرسنل ته به واکسین تطبیق کېږي. د پوهنتونونو او د مکاتبو او د اول سم نه تر شپږم پورې د داخلی بیزی کسان او کسان یو چتر لاندې ګڼمیشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا مراجعینو سره سروکار دنده دغې سره دغه واکسین تطبیقېږي.
له مخالف غوسوالو سره هم د عامې روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر څه معلومه شته چې د عامې روغتیا وزارت یو بې طرفه ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د داخله ډلو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه مو غوښتنه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکو سره د دې روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامه روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزی څخه په مننه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبری برخه هم دومره به ونیس پروګرام ماسادی او اوریدونکو ته مخه کوو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابیل ولایتونو نه راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او دغه راز پرختونونو کې د ستونزو په اړه پریخي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږېدلې یو. هیله دا چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم ورو، نوم مې نور الحق دی، د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کیم. ورو عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته، کورونا د غریبانان د جنگونو فقر سره مخ دی، له دې غم وکړي. ورو عدالت خو یو لږه کم خلک چې سره مرسته کوي، لږه دیاسی موسسه او دغه موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دی دلته هغه چا سره مرسته کېږي چې ملک یا دلته دي شنی کم دی نه چې کړی د غریبانانو راغلي د هغې سره مرستې نه دي شوي. ورور سلامونه ته وایو.
سلامونه لیکلی او خوږې احترامات مې ومنه. نوم مې سیدالله ستار منګل، د پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه د ازادۍ راډیو پیغام پټولې مسین کې خپل پیغام پټوم. غوښتنه مې دغه ده له عامو خلکو څخه او له خصوصا له پکتیاوالو څخه چې دوی کورونا جدي نه نیسي او دوی تل ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تشریح کوي دوی په هغه باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زویل شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بکې زیات شوی دی. نو له عامو خلکو هم غوښتنه دغه ده چې دې کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دې دې هغه باندې عمل وکړي، تر څو له کورونا څخه دوی وسکر شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. نو غوښتنه مې دغه ده چې دوی هر څه باید مراعت کړي، که چېرې مراعت نه کړي نو بدبختانه چې دوی به له سختو سختیو سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبدالکریم سرزمین څخه. کورونا مریضي ډېره زیاته شوې ده، حتی زه خپله ساخته یم، کور و فامیل مې ساخته ده. نو د ډاکټر صاحب د شفاخانې د هدایت څخه دا غواړم مسته دا ښوونه د دوايي د تداوي وکړي چې کومه تداوي کې دا څه ولا دي. موږ نه شو کولای چې دا ټول چې په خانې ته ولاړ شي یو ځای ته د سر کو دا نه کیږي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدا غدر رټول کډمون اړین کا کارکون سلام علیکم. زه اختر محمد خادم د نن ولې د واشنگټن مصالې د سینې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول یوازبال ته او ټول افغانانو ته دا توصیه راوډانه وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ. ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله، خو هغه داسې نه خپرېدل لکه سږ کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کاتلانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو دپاره ده، دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دا چې اوس دغه کورونا موږ علما هم ثابته کړه، موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو، ټول مسلمانان یې موږ منو. نو دا چې اوس علما هم دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې یو په دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې کورونا وبا خپرې وي یا وي په هغه سیمه کې دغه سیمه کاسې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو سنه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسي او کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا ته نیمه نږدې کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي.
ګران ورور د نړۍ ټولو مسلمانانو ته، افغانستان چې اوس کورونا داسې سرایت کړی دی چې په زرهاوو نفر مري، دا خو دوی خو سلهاوو یا دوی په زرهاوو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې دا دوی ټوله په جنګ کې مصرفي، یوه روپۍ هم دغه دپاره نه ده مصرف کړي. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. دا چې حالې په افغانستان کې چې دغه ورت چې پر غرو باندې راښته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله سهاراو کې، دوی خپلو کې د اویا منطقې درکړل دي، دا منطقې د طالبانو په لاس کې دي، نو ډېره سخته ستړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه درد سړه وتوده ته په ټول افغانستان کې خپره ده چې د بندریانو په جوړې وژنې ژوندی ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې ادریږي وکړي او خپلې مدیریت کړي.
زه اول ازادي را دو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد سلامه دي. ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې مکتب بند شو. یو من جنازه چې زر نفر ولاړې هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کې سل نفر، پنځوس نفر، شپېته نفر، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړې دا چې دا خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده، بس خاص د ماشومانو تاوان یې وکړه او د ماشومانو ازار یې واخیست. بس دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر او کورونا اثر ته قیاقه دې قلنتین وکړي. نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده، هغه بېخي قلنتین نه کوي. چې نه کوي خو بیا خو دې باغ مریض مریض خلک قلنتین وکړي چې مرګ ډارېږي. بس نور هغه دې وکړي اتي دې نو قلنتین خلاص کړي، ماشومانو ته دې بېرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي. دغه دې ما نظر
چګام دادی ورور د زابل د ولایت نظامی د تاخون د صحیح سره سره ځکه زما چې دغه مست تاخون کې دغه مریضي دې سخت تکلیف یو کوي د مشکلې یو کوي. دا ځغ مې باید تر ولایت تر وزارت تر صدارت تر جمهور کوم شات شي د همکاري باندې د ټول اورګانو په همکاري باندې او د امارت په همکاري باندې د دغه تاخون په شان کې مرزان سخت دي. او دا ځغ دې زور ځغ دې کمارت ته دولت واجب لري او د مسلم همکاري وکي د دوا پاکره باندې د هري نگاه څخه چې دا واره را سوای شي کای تی کی د دې سلوډ د شمې شته د مخلوق ډیر په عذاب دي. نو دا غو می پیغام دی دا غو می دسته وو یل بس دا غو ځخ ک دا ځواني وکي دا ویان صاحب په دغه ځخ د ونلي څوار کی او ټول افغانستان وکړونکو ته مشرانو ته
نورستان ولایت و مولا صالحنا محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کورونا راتګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده، هغې په هکله غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې خصوصا نگرهار، کابل، هرات او نور ولایتونو کې دا کورونا چاپه چې دا ډیره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کې دغه کورونا چې دا
د دې درې مچاتي دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کرونا اخته شوي ده. او دلته هم پوهنتون چې دي هغه پوهنتون محصلینو پر وړاندې یا همدارنګه دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بله السلام علیکم، محمد قاسم زمکم دیوان بولای سرچ بغام پریگونو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کرونا یا وبا پیښې بیخي ډېرې شوي دي او خلک هېڅ توجه نه ورته کوي. تاسې وګورئ په هر وزه 15,000 کسه پخته کېږي او د هغه څخه وروسته 100 کسه ژوند له لاسه ورکوي. که چیرې په جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لویه فاجعه به رامنځته شي. نو هیله من یم چې خلک او جمع حکومت